ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د یو ساته خبرونی په راپورونه کې اوري چې د غزنی ولایت د وضعیت په اړه زده نقیز راپورونه خبره سوي دي. نن شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19 نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپینوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجنس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او کچیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د هوایي عملیاتو له زیاتېدو سره د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 25% زیات سوي دي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړې. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی و او پرون جمعه بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومي روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو که چیرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنۍ حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازې او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل. د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. په یمن کې شویه حوثي وسلولو د حمله پړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلافي قوه واچولې ده. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس تر دې مخکې د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي وه چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او د نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څیړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته په کتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. ولسمشر ټرمپ په بل ټویټ کې ولیکل چې په دې وخت کې زموږ او د ترکیې روابط ښه نه دي، تر دې وروسته به له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیمو به 40% وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورت کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې، زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي، د یوه تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي، په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړې. پیسکوف رسنوی ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفون کې غږېدلی او ورته ویلي دی چې مسکو د امریکا د بندیزونو وروستی پلان رد کړی دی. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یوه او یا بل پولي واحد د چلخ منع کیدل چې بس د یو اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کیدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیاوه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼۍ پرون یو وار بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکې مادې په مرسته سوې حمله وغندله. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه د سر راپور مو د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم په اړه زده او نقیز معلومات خبره سوي. په بلوچرخي زندان کې د بندیانو پر احتساب هم راپور خبرو. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د چیلي پخوانی ولسمشر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسون مشره وټاکل سوه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي.
د ګوړې اچار
ډاکټر صاحب ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه سوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړې دي.
وکیل صاحب تا به سمې کړې وي خو ما چیرې کړې دي.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولي او وسلوالو طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړې چې حکومتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتیدلي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیه قومندان فرید مشال ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غزنی ښار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال په وینا 14 پولیس وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی امنیه قومندان ویلي چې تر 100 زیات وسلوالو طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکې ول د غزنی پر ښار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتی او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ادارت کړی او ویلي دی چې هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي له دې امله عملیات په احتیاط پر مخ ځي او کور په کور تلاشي کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ښار ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي.
فقط
هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کومندو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د ښار په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه سته خو ډېر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوق العاده غونډه رابلل وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی د غزنی ولایت امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو ژغ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی ښار کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی ښار یو اوسیدونکو حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د امنیت په اړه ډېری مدیر هیڅ خلکو اندېښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر ښار د حمله لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په ښار کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندۍ به پاتې شي او د په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدي. د غزنی پر ښار درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګې پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خبريږي.
په غزنی ولایت کې وړ مشپا پیل سوی جګړه تر پرون ماشام پورې روانه وه. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. له جګړې وروسته د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند سوي او تماسونه نه نیول کېږي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمې ورځې ته پرون ورسید. احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونو تنه یادوي وایي چې د رواني اونۍ د یکشمې په ورځ یې خپل احتساب پیل کړی دی. بلخوا افغان چارواکي وایي چې د دغو احتساب کوونکو غوښتنې یې لوړو چارواکو ته رسولی دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د کابل د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو احتساب پیل کړی وای، له کلونو راهیسې د ولسمشر د بخښنې له فرمانونو بې برخې دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خی دوه تنوي د جمعې په ورځ د څرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
نن ترجیح
بندیان دی د پرچرخه د څلورم بلاک څخه خبر کنن مش په جمع اورځ چې احتساب مکرل دی موږ دا غوښتنه چې موږ مشت اپراسي د مور مې چې لرو نشي چې یو مسسنا یو تر خو چې هر جرم ولای باید ټول تاسو ورکول چې اراده ولایت شنده د ولسوالۍ ما ګران د دې شخال کې چې اول اسکار او په دې په مابس کې کړی د اوس او په دې کې دا مکرل د سرنیشت دی معلوم و په دې په بندیان دا غوښتنه کړی چې موږ غوښتنه په دې کې جمهور ومنې چې موږ تاسو ګرته مړو څه احتساب نه ماتو
دوی د خپل هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل حق غوښتنه ده چې د زندانیان لري د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ شوې ده دغه احتساب کوونکي وای تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي که څه هم په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت اتسونه ویل خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو وایي چې دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري دوی بیلابیلې غوښتنې لري موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه دا ویرات کړی چې ګوندې د خړو کیفیت خنه دی او د زندان د چارواکو لوري له بندیانو سره بد چلن کیږي نو موري اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړه ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته خ رسیدنه کولای شي د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی بلکې په تیرو څو کلونو کې هم اسوزلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوې دي د زندان د افغانستان له لوی زندانونو څخه دی چې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخي د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا وزره زندانیان پکې د بند موده تیروي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه خپل هیواد ته راستنه شوی دی تر ټولو لوړ حتی رسیدلی دی دا په اصل کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي چې په ځینو ښارونو کې د مظاهرو سبب شوي دي په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نوري
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه هلته تیر کړی دي ورځ په ورځ ګرانیږي د کډوال کله په خوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي فاطمه نورزی د همدې کډوالو لړل ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم یک دختر آلمان دارم
دا وای اوس نه پویګم چې څه وکړم یو لور مې په جرمنی کې اوسیږي فکر کوم غوړه بداوی چې کڅوک لمک سره مرسته وکړي او هلته مو واستوي په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی عبد الله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لګي مزدوري لکبل په خپل خوخه ل ایران افغانستان ته ستون شوی د بیروزګارۍ لکبل راغلم د ایران پیسې بی ارزښت شوي او ځکه راستون شوم پیسې مې نه درلودي او نور هلته کار نه کیده د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2013 کال لپاره تر اوسه ټول 4,200,340 افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي پر ایران د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال به ارزښت کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان وایاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړۍ او میاشتو کې له 4,00,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوې دي
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in 2020
په 2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه وو د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 4,00,000 واوخت د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخه پر روان کال کې ل ایران د راستن شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به ل ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت را کمیدو یوازې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو، سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دی چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي، نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنېدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
څوک شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
اوس با سفی بلاستانګ زیراتو وی چې د نړۍ په موتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
افغان پوځیانو په یو کلیدی ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز رسپانې دی یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیز ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو وې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې که د فراو کندوز خارونه د لنډمحال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې پورس په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قمندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف رسپانی هم پر غزنی د طالبانو د ډلې زبریت په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دم یو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې ولولو دا بریده داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کم کې اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنگ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته پستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثری بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې ویلو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګیر جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر لخن سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته لورتګه پاتې کوي. ډیری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
په افغانستان کې د سهار 8 او 24 دقیقې سوې د چیلي پخوانی ولسمشر میشل بیشلت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشر وټاکل سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دغه شزه د دې شزه انتخابېدل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلی مخکنی ولسمشر میشل بیشلت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلی چې مشل بشلیت د اصول او نظر میرمنده او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د شې رهبری توان لري. مشل بشلیت مجرد امور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې پر دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر لمیاشتې به خپله نوې دنده پیل کړي. بشلیت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده. میشل بشلیت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده. هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه. میشل بشلیت دوه دورې جمهوری ریاست کړی دی. د هغه د جمهوری ریاست دوهمه دوره ل 2014 میلادي کال پیل او سش کال پای ته ورسیده. میشل بشلیت ل 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د شذو د ځنګړي ادارې یون وومن مشروه چې د شذو لپاره د مساوي حقوقو او د شذو د اقتصادي او ټولنیز خودکفایي لپاره فعالیت کوي. میشل بشلیت به د زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمرزو د ساينس نړۍ ته اپل کمپنی د بیچلوونکو موټرو په برخه کې په دې وروستیو کې تازه پرمختګونه کړی دي. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
اپل کمپنی د اوټوماتیا بیچلوونکو موټرو په مخکنی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بیچلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل لیوی مدیر رئیسی د بیچلوونکو موټرو په ازمیشت بوخته، خو د خپلې دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړې. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پاڼې افشا کړې چې اپل د اوټومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په محل ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراس کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیره ختمه شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د پرا د ولایت څخه زنګ وم. دغه زموږ په ولایت کې دغه فوډری اندغه متاجان ورسره بلی دی ریزي دلته موږ دی د جوړ سره په تکلیف او په عذاب او چل تر راسی تر پل لاندې په کوڅو کې تر درخت لاندې په ولو کې بل شي نشته به ټول متاجین خپل هڅه دغه د زو دلته ولایت خپل دغه د شدي د پخته سي دی په دې مرسمن ورسره ورس دی ریزي زموږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې دغه فوډری اندي لاج وسنجو دا شکه یو ځای اوسه جوړ کو کته حکومت ته مرمر پلاری ساته بودی دا لري ته پیسې لري ته دنیا لري ته را پیلا کوي چې دا ځای ورته جوړ کو وروره چې په کلو کلو پکشي شرکت مرکات یو کار مار ورته جوړ کړي دی. یو د سکلانو د ماشینانو د خیاطانو دا یو د مزور کوي یو بازار مزا کورنی ته ورکو واسي د خدای او د قران وروي ته وګوري دا د مرده حکومت خدای خوښ دی چې دا کار وکړي دا څنګه څنګه غرس په دې دی چې پخته کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام وایم د ازادی راجو کارکونکو مشرتابته او د ازادی راجو ټول کارکونکو ورونه خوندته سلام وایم. بل سلام ازادی راجو سمور مننه کو. ازادی راجو راجو د چیو به طرف راجو د او ازادی راجو چې کوم کار کړی دی نو نورې راجو ګیانې بنئ ته زم ان شاء الله یو کومې ځای راجو بنئ کړی دی کار لکه ازادی راجو چې کړی که په تعلیمي برخه کې که په تبلیغ برخه کې که په نور کوم د شي پروګرامونه سره او د دې سي پرچو خوشالي کورو دا نه وای ز د چور چم برشت يم د ازادي راډيو ټول کار کوم کوم ځای کړی دی او کاږي په دې سي کورو دا نه وای لا پاک مچول لره لا پاک مالبات سره زنده باد ازادي راډيو سمنانه و نور وښني سمنانه مرسته
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی اماموت وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له شغلي اماموت سره ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا پوز وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیئت په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلي دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. د دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو د ویب سایټ د سر موضوع مده ده چې د غزنی ښار اوسیدونکو تیره شپه په بیره او وسواس کې تیره کړې ده. په دې اړه مفصل راپور په ازادي راډیو .com کې لوستلی سئ. د غرض ځینې ویډیوي کلیپونه او عکسونه هم په دې ویب سایټ کې تاسو کتلی سئ. په نورستان کې شزې له غرونو څخه د لرګیو راوړلو او نورو درنو کارونو څخه په تنګې سوي دي. دوی له مرستندویو ټولنو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورته د روزنیزو دورو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي نو او به ګوري چې هرې ماشومې پیغلی او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته اچولی وي، یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکې میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو تر څنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپله کار او باردار څنګه پټو ته موږ خپله وزو د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کجاوي مجاوي به موږ نه وړو. تکالیف نه به موږ بچو، تعلیم به په موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. او تکالیف او مصیبتونه چې دي د هر د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکې دي.
هغه وایي باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستانیو میرمنو د ژوند د ښه والي دپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
پټي اوبه کوي، کرل کوي، همدغه سې لرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دیو ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې ښځو دپاره کار وکړي او دیو دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت دی چې د کور کارونو ترڅنګ خزو ته د کرکلی ژرندو او لغرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصي. که چیرته ورته د حرفوي زده کړو کورسونه او نورې اسانتیاوې برابرې شي نو نورستاني میرمنې به غرونو ته له تګ او شاقه کارونو وژغورل شي. خو د خلکو ګیله دا ده چې د ښځو د ژوند د ښوالي په نوم چې مرستې افغانستان سره کیږي هغه ټولې په لویو ښارونو کې د دفترونو په کرایو د مامورینو په لوړو معاشونو او په ښارونو کې په ورکشاپونو لګیږي او د لرې پرتو سیمو ښځو ته یې ګټه نه رسیږي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کول چې شه مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
د ازادي راډیو اوسنۍ خپرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام یو برخه جوړوي. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاد سره مرکه هم خپرو چې له ازادي راډیو سره یې ویلي دي چې په خپلو خبرو کې د ویلي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې خپله همکاري کوي. د خوست ډاکټران او روغتي کارکونکي لمیند غوړي چې ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه نړیوال ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړۍ شپږ میاشتې کې د مور شیدې له دې کبله ضروری دي چې د ماشوم د وجود معافیت لوړوي او د دوی لپاره بشپړه غذا ده. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اوریدلی سي.
دا پنځمه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅیږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. د وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوصا خصوصاً په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته دا د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومانو د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د تر شپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
یمر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو کمی چیرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالو د منتند کېدو احتمال ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې، حتی تبابا دا وایي چې ماشوم ته ینسې اوبه هم باید ورونه چخلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن نخلي د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یه به بل تنه خزانه متخصص ډاکټر وګمی ویل چې
هغه اول صد ولادت خبره چې باید موږ خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته په ماشه په ورته یو ماشوم د فرادې د ګټلې لکه یو واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر 2 او 2.5 کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قران کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قران عظیم شان کې لیدي چې تاسو میاندې د خپل اولادونو ته د 2 کلو پر مکمل ډول نیتای ورکي. 2.5 کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپیرې کې کړی دی او د 2 کلو ذکر په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویندو میاندو نه مې د خپل اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شودې چې د مور شیدې دی ویر کړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم ویل چې په یاد ولایت کې په تېرو 3 میاشتو کې 2100 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومانو بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 څلوېښت روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
زما رایه
زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي ته د میچي یمموت وایي چې نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبري به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومند ورسره مرکه کړي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي غواړم د اوربن له مسلې چې په 13 اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوي دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان
آی ثینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ
and also very very positive I think we have to look at the whole range of manana za waqian fikr kom chu rusti badluna be sar yo der musbat wo mung bay da da par makhtaguno pa tole ladai fikr wakro urban namali aw da lams word par makhtag wo aw mulidal che taliban raghla la afghan zo kunai pa ghi ki uniwal aw pa khpalo ki sara selfiani waqhisti che da tol hairanawun ki wo aw da yo khoda che waqian khalak sola gwaadi خوزه دا وایم چې سوله د سیاسي مشانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي تاسو لیدل چې د فبرورۍ په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
انټرنیشنل کانفرنس وول کاور پروسس میټینګ اون پیس اند دیس از سپورټډ.
یا د مین پرابلم از دیر دټ طالبان
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار کړي چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کینی نو سبا دوی شي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی
نیګوشیټینګ ټیبل
یو رائټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ
زه له تاسو سره موافق یم خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استادو له طالبانو غوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو لوري وشوه نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لاره حل شي خدای یوازې طالبان دي چې وای غواړي ل امریکایانو سره خبري وکړي ل افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ چې ل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي
Now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفي و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict. This is the reality of how people see the situation.
دوی باید په دې پوښي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید لیا د ونه باسو چې طالبان دې هوکړې تر رسیدلی چې جګړه باید د سولې د خبرو لارې حل کړي
right now we are doing this interview at a time that
مننه هم دا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو طالبانو چې لډېره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله دوی خپل لمړنۍ هلې تر رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استادو برخه نه درلودله دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو څه ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان از سینګ رائټ بټ طالبان از سینګ دټ دیس کانفلیکټ از دټ بټوین
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده، آن د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلی وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یماموتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوړی دونکو سلام. لدی ورسته بونو د کاندیدانو د زور آزمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټر او وسلو. زنی خو به ان سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خور په غار نه نوتلای. هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونه په پیل کې مو اغه درې کونجه میسته بیايو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښي نن به بس ښه جالبه کو، هم به مشهور شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یې؟
هو.
نو پیل به کو. کامریان کوي د ماښام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په هکله درې کونجه میسته، وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جیګر سوخته راغوښتي دي. د انتخاباتو د کمیسون دا طلبه غړي قمرګله هم را سره ده چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
بحث به له قمرګلې را پیل کو، او هغه داسې چې دا به راته ووایي د جلي تذکرو او جلي سټیکرونو خبره چیرته ورسېده.
خبره همالته پاتې ده، او موږ نشو ویلی چې تذکرې او سټیکرونه رښتیا جلي دي که نه دي. د دې لپاره مو جرمني ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ورواچونو، معلومه بشي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لري؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه